په افغانستان کې د ماخام اوه بجې شوې. ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د زما حق دی او نږدې خپرونې ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار عصمت څاروان مخته وړي. نن پر دې خبرې کوو چې له پاکستانه د په زور افغان ایستلو په ترڅ کې د هغو نجونو برخلیک به څه کیږي چې کورنۍ په افغانستان کې پر نجونو د زده کړې د بندیز نه وروسته پاکستان ته کډه شوي او اوس د هغه هېواد له ایستلو له ګواښ سره مخ دي. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ته نږدې پاکستان ته خبرداری ورکړ چې د افغان کډوالو په وړاندې خپل چلند بدل کړي کنه دوی به په وړاندې سخت غبرګون وښیي. استا نږدې د خبرداری نن په کابل کې د افغانستان راتلونکي اقتصادي پراختیا نړیوال کانفرنس تر عنوان لاندې یوې غونډه کې ورکړه او د افغان کډوالو د په زور ایستلو په اړه د پاکستان د حکومت پرېکړه یو اړخیزه او ظالمانه وبلله. هغه زیاته کړه د پاکستان امنیتي ځواکونه افغان کډوال ځوروي او پیسې او شتمنۍ لوټوي. ښاغلی ستانکزی دا هم وویل چې پاکستان افغان کډوال تل یوه وسیله ګرځولی او له نړیوالو یې د افغانان کډوالو په نوم میلیاردونو ډالر ترلاسه کړي دي. د نوموړي د دغو څرګندونو په وړاندې تر اوسه د پاکستان حکومت غبرګون نه دی ښودلی. ښاغلی ستانکزی دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ روانه ده او د طالبانو د حکومت د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت د شمېرو له مخې نږدې 300,000 افغانان په وروستیو کې د پاکستان لخوا ایستل شوي او افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د قلم لار ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې په زندانونو کې بې برخلیکه بندیان په ځانګړې توګه ښځینه فعالان ژورنالیستان او فعالان ژر تر ژره آزاد کړي. دغې ټولنې نن په یوه اعلامیه کې له طالبانو سره د خپل مشر او د تعلیم د فعال متی الله ویسا د 215 ورځو زنداني کېدو لاملونه غیر عادلانه وبلل. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ خو کورنۍ یې دا تور رد کړی و. متی الله ویسا د اکتوبر میاشتې په شپږویشتمه نیټه د طالبانو له بنده آزاد شو. د پاکستان پوځ د افغانستان پولې ته څیرمه تیره کړې. له وسلوالو سره په نښتو کې د څو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې پر امنیتي ځواکونو هغه مهال برید وشو چې د خیبر پښتونخوا ایالت د خیبر ولسوالۍ په تیرا سیمه کې عملیات کول. پوځ له وسلوالو سره په نښتو کې د یوه ډګرمن په ګډون د 4 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې ده. د پوځ په وینا په نښتو کې 3 سخت دریځې هم وژل شوي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی خو په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پی چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد بریدونه زیات کړي فعال دی. په غزه کې د روغتیا وزارت چارواکي وایي د اسرائیل د روانو بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 10,000 تنو واوښت. وزارت وویل په غزه کې 10,022 کسان وژل شوي. خدای نه دی ویلي چې د وژل شوو څومره وسلوال او څومره ملکیان دي. پر غزه اسرائیل د اکتوبر له 8 نیټې وروسته له هغې بریدونه پیل کړل چې حماس د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د پراخو بریدونو په ترڅ کې 1,400 اسرائیلیان ووژل او شاوخوا 240 نوري يرغمل کړل او هغه لزان سره غزيته یوړل. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د بنگلاديش او سریلانکا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. بنگلاديش په 4 وګټل سریلانکا ته د توپوهنې بلنه ورکړه. سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 290 منډې کړې او بنگلاديش ته د 280 منډو هدف ټاکلی. بنگلاديش اوس توپوهنه کوي او د دوو لوبغاړو په سوځیدو په 19 اور کې 121 منډې کړې دي. د دغو سیالیو په ترڅ کې هند پرون جنوبي افریقا ته د 243 منډو په توپیر ماته ورکړه. ټاکل شوی په دې جام کې د افغانستان اتمه لوبه سبا سیشن بیل استرالیا سره وي. افغانستان څلور لوبې ګټلې او درې بایللې دي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د پاکستان امنیتي ځواکونه په خپل خبره کې د بی اسناده افغان کډوالو نیونو او وستلو ته دوام ورکوي. د دغو کډوالو په منځ کې یو شمیر هغه افغان کورنۍ هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو او د نجونو پر زده کړو او کار له بندیز وروسته په دې هیله پاکستان ته لاړې چې هلته به یې نجونې زده کړو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې میشتو افغانانو ګڼ ښوونځي او نور تعلیمي مرکزونه جوړ کړي، خو وروسته له دې چې د اکتوبر په لومړیو کې پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو لپاره څه کم یوه میاشت مهلت وټاکه، د افغانانو اکثره تعلیمي مرکزونه بند شول. ډیری افغان کډوال وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه اسناد لرونکي کډوال هم نیسي. په دې پروګرام کې د دغو نجونو چې هم په افغانستان کې له زده کړو محروم شوي او هم له پاکستان څخه ایستل کیږي پر شرایطو او راتلونکو خبرې کوو. زه عصمت څاروان یم او د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. زموږ د خبرونې میلمنی دي د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی، د بشري حقونو فعاله ممتاز یوسفزی او مدني فعاله پښتنه توک. درې وړو میلمنو ته هر کلی وایم. لومړی محترم نیازی، پاکستان ته په وروستیو کې ویل کیږي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د شپږ لکو او اوو لکو ترمنځ افغانان مهاجر شول. د دغو کډوالو په منځ کې د ډیرو په برخه کې ویل کیږي چې هغوی د دې لپاره تللي دي چې یوه درېمګړې هیواد ته لاړ شي له پاکستانه، خو یو شمېر یې ویل کیږي چې د دې لپاره تللي دي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم له شپږم ټولګي وروسته منع شو، نو دوی د خپلو لوڼو لپاره د تعلیم لپاره لاړل پاکستان ته. څه فکر کوئ چې د دغسې کورنیو شمېر د پام وړ دی؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو د لارې څخه ټول افغان میرمنو ته، هغه ناهیلي ځوانانو ته چې اوس مهال د پاکستان د حکومت له خوا څخه هغوی ته هغه اخطارونه ورکول شوي دي، یا د ایستلو یا د پروسه پیل شوې ده او یو ډول ناهیلي حالت کې هغوی قرار لري. زه د اکثر ځوانانو سره په اړیکه کې یم او دوی تقریبا تر 2000 اضافه حتی رسیدې د خوندو چې ما سره په ګروپ کې شریک دي، هغه خوند دي چې دقیقا د پانتون په هغه کلاسس کې و چې دوی باید ډیر زر فارغېدل او ټولنې ته د خدمت جوګه ګرځېدل، مګر متاسفانه د طالبانو د نظام د راتګ سره او د پانتونونو دروازې د بندېدو سره دوی خپل د هغه حق او حقوق څخه محروم پاتې سول. نو په لحاظ دوی دا بهتره وګڼله چې یا پاکستان ته یا ایران ته مونږ هجرت وکړو، فامیلونه یې په دې باندې وهڅول چې مونږ باید دا فرصت مهیا کړي تر څو چې دغه لړۍ یا دغه سلسله ایمونه قطع نسی. نو په دغه اساس دوی راغله اجرتونه یې وکړله همسایه هیوادونو ته، چې د هغه جملې څخه د پاکستان هیواد چې مونږ ډېر هلته راشه درشه لرو، افغانان تل او همیشه به دغه پوه هم تر ډیره حد پورې خطر لاسه کېدله په هغه ځای کې خی یو ښه فرصت و د افغانانو دپاره. خو متاسفانه اوس چې د پاکستان د پاکستان هیواد دغه پریکړه صادره شوله او دغه پریکړه عملی بڼه واخیستله، دا یو ډول دغه نجونې مایوسې کړلې او داسې بیخي دوی ذهن تر فشار لاندې راوړې ده. دوی دغه تشویش لري چې بالاخره موږ سره به څه وشي.
بل ډېر مننه محترم نیازی. محترم یوسف زی، فکر کوي چې د افغانان ستاسو په نظر ډیر و چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته خصوصا تللی دي چې هلته لوڼې درس ووایي؟
السلام علیکم تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، ورون ته، خویندو ته بیا هم سلام علیکم وایم. تقریبا د دوه کال نه دی خواته تاسو شاهدان هستی چې مکتبونه ټول مکمل بند شو، پانتونونه بند شو، نو ډیر کسان خپل اولادونه په خاطر هجرت وکړه. د یمګا نګری همسایه چې پاکستان دی ټول پاکستان خواته لاړ چې دوی خپل درس ته اولادونه خپل درس ته ادامه ورکړي. خو متاسفانه چې دوی دفتن پاکستان لکه یمګا نګری همسایه وه او داسې متوقع د دوی نه نه و چې داسې ماجرین داسې بدون داغې نه چې یو میاشت دوی ته مولات ورکړي او دوی خپل وطن راوباسي. نو دوی خپل داسې کسانو چې ټول خپل دارایي خپل کور هڅې د لاس نه واکه دوی خپل اولاد تحصیل او تعلیم په خاطر هلته هجرت وکړه. او اخواته دوی دوی بیرته وشړله، دوی بیرته واپس افغانستان ته چې راستنه شو، دوی نه هم کور لار هم ژوند نه لار، اوس هم بې کوره پاتې شو. نو موږ د ټولو افغانانو داسې د دوی نه داسې توقع د پاکستان نه، دوی باید خپل امارت د دوی ته باید دا ځوابونه باید ورکړي، ځکه چې د درې دوه څلوېښت کاله چې په افغانستان کې دا جنګ روان ده، ډېر کسان مهاجر شو یا ډېر کسان خپل خپل سرمایه ګذاري په پاکستان کې وکړه، اوس دوی ټوله سرمایه همالته پاتې شو او دوی راستنه شو بېرته افغانستان ته. خو د یو لحاظ نه خیر خیر چې موږ افغان بېرته خپل وطن ته راشي. موږ لکه وایو چې د پردي ته هغه د دوه ورځو دی، هغه د پردی مملکت دی، خو دا موږ خپل وطن دی چې بیا دوی چې دوباره رالیږل شوی وي، خو حداقل دوی ته باید وخت ورکوله چې په یو میاشت خوسته نه کېږي، ځکه چې دوی اخواتم د دې تعلیم او تحصیل را پات شو او دې خوانم، یعنی د دې یو کال زیاتره د هغه تحصیل چارته کړی وي. مثلا دوی ځان د اتمن ډیر کسان په پیسو ځان ته لاج سر کوي، چې یعنی ان فیس ورکول هم داخلي ورکول د مفت راګانم خو نه و، هغه هم د منځ لاړ. نو ځکه چې پیسې هم عام پیسې لار هم ژوند لار هم بیت واپس وغی بله خره چې دغه وخت هم د دې رایستل نه و، ځکه چې ډېره موږ سخت ژمی په مخ لرو، حداقل دوی ته باید شپږ میاشتې یو کال پورې دوی ته باید وخت ورکول شوی وای چې تاسو دوی ځان لپاره یو ژوند برابرول، یا حداقل بیر دوباره د مکاتب افغانستان کې شروع کېده، یا مثلا تعلیمي بخش دوی راتلم کوم مشکل کوم مسله نه وه.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه محترم یوسفزی. محترم پښتنه ځواک، تاسې داسې نجونې پیژنئ چې له پاکستانه ایستل شوي او زده کړې هلته ورڅخه پاتې شوي وي؟
سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو درنو اورېدونکو او د تاسو ګرانو ملمنو ته، هم همچنان تاسو ته باید وکړو چې جوړ او روغ اوسئ.
سلامت،
ډېره مننه. نو خوشاله یم چې په دې بحث کې او په دغه د خپلو افغانانو سره چې دلخوږی یا هغه د زړه رازونه یا د زړه دردونه ورسره باندې په دې برنامه کې تاسو سره اشتراک کړی دی، ډېره مننه. بله، داسې کسان چې د پاکستان څخه وتلي دي، هغه مونږ د خپلوانو له جملې نه، هغه ما خپله خاله لور کېږي چې هغه خپل د تحصیل لپاره هلته د خپل کوچني ورور سره تللې وه. نو هغه غوښتل چې یعنی ډېر پیشرفت وکړي دلته په افغانستان کې، ډېره یوه علاقه ډېره بااستعداده جلۍ وه. نو د ډېر وړکې کوچني ورور سره پاکستان ته مهاجره شوه، د همدغه حالاتو په خاطر باندې هغلته د خپل تحصیل د ادامې په خاطر باندې هوټلونو کې بې شپې تېرولې، کرایه به یې په ځان باندې ورکوله، ډېر مصارفات پرې راتلل. خو دوی هم سربېره په دغه مشکلاتو بیا هم هغلته دوی ځان ټینګ کړی و، د دې په خاطر چې هغه تحصیل وکړي یو ځای ته خپل هدف ته ورسېږي. نو متاسفانه کله چې هغې خپل زده کړې شروع کړې، د زده کړو لپاره یې ځان ته زمینه برابره کړه هلته د کار، او د دې په خاطر چې هغه یو خپل اهداف ته ورسېږي، نو متاسفانه چې
آیا اسناد لري او که بی اسناد ده؟ ځینې افغانان دي چې کریسي په پاسپورټ ویزې تللي وي خو ویزې ختمې شوې دي. یو شمېر کډوال داسې دي چې اته څلوېښت کاله پخوا تللي دي خو هېڅ سند یې نه دی اخیستی، او پاکستان وایي چې هغه کسان دوی باسي چې اسناد نه لري یا ویزې بشپړې شوي دي ختمې شوي دي، او هغه کسان نه باسي چې اسناد لري او قانوني ویزې لري.
کومو ورته وګورو، یعنی د ما دغه د خاله لور چې زه پوهېږم او د دوی نه احوال لرم، د کوم خپلوان دي، نو هغه اسناد لري، هغه به اسناد نه دي تللي، ویزا لري، دوه کلنه ویزا یې درلودله، نو دغه وخت هم پاتې دی،
یعنی له خطر سره مخامخ نه ده چې ویستل شي.
نه 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 نه، د خطر سره مخامخ نه ده چې ویستل شي. او کوم ورته وګورو، یعنی هر لمړی هر سره مخکې د پاکستان دغه تش په نامه مسلمانان دغه چلند او سیاست د غندلو، یعنی بعد موږ په ډېر وغندو، یعنی په ډېرو سختو ټکو یې غندو. یعنی د نننۍ د پنجاب د کورنۍ چارو وزیر باید له یاده ونه باسي چې د دې تاریخ هم له افغانانو سره تړلی دی. خو نه پوهېږمه چې دا ناوړه کار پورې ولې لاس پورې کړی دی، ولې غواړي هغه افغانان چې دلته په افغانستان کې سربېره په دې چې افغانستان کې ډېر ځورېږي هغه هلته هم وځوروي. نه دی هغه افغانان چې هلته تللي دي، نه یې مصارف ورکوي، نه یې کوم بل بوټ په هغې باندې ده. نو دا د دوی اقتصاد ته یعنی هغه مفیده تمامېدل که هغه هلته پاتې شوي وای، هغه هلته دوی صحیح درسونه ویلي وای، تحصیلونه یې کړي وای، د دوی حکومت ته د دوی اقتصاد ته ډېر په درد دی خوړل. خو نه پوهېږم چې دا څنګه سیاست ته او څنګه غواړي داسې یو کار وکړي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. محترمې نیازی، آیا معلومات لري چې په پاکستان کې د افغان جنو څومره تعلیمي مرکزونه به وو یا لا هم شته؟
دقیقا دومره انجونو سره محصلینو سره چې زه په تماس کې یم، هغوی ټول یو استرسي حالت کې قرار لري. هغه کسان چې اسناد لري هغه هم اوس مشکل لري، ځکه چې دا نور دوستان چې اسناد نه لري، یعنی ویزا یې نه ده اخیستې، پاسپورت نه لري، همدغسې تللي دي، هلته میشته سوي دي. بعضې کسان یې شناخته کارتونه چې لري، شناخته کارتونه یې جالي ختلي دي، هغوی هم د تزلزل په حالت کې قرار لري. او هغه کسان چې پاسپورت اخیسته ده، ویزه یې اخیسته ده، ول په کلی دي میشته سوي دي، دا اوس تدریس کوي، د تدریس په حالت کې دي، یعنی هغوی نه دي دغه سوي جواب سوي دي، دغه په دغه برنامه کې نه دي شامل. هغوی هم یو ډول استرس لري، یعنی په کل کې ټول پریشان دي. تقریبا ما مخکې یادونه وکړل چې تر 2000 اته اضافه محصلین ما سره په یو ګروپ کې شریک دي، چې هغوی دغه شروع کې چې کله طالبان افغانستان ته راغله او پوهنتونونو دروازې وتړلې د خوندو پر مخ باندې، هغوی داسې یو سیل غوندې انتقال شول لاړه پاکستان ته. اکثر یې د جلال آباد د پوهنتون انجونې دي، اکثر یې د قندهار د پوهنتون انجونې دي چې ما سره په اړیکه کې دي. نو دوی همدا اوس چې پاکستان کې بعضې پاتې دي، هغه هم په مشکل کې ده، او هغه چې راوتلي دي او راغلي دي افغانستان ته د راتګ په حالت کې ده، هغوی هم یو ډول ستونزې کې دي. نو په کل کې مونږ ویلای سو چې ډېر ښوونیز مرکزونو چې دوی تحصیل کوله، یا یې پوهنتونونو کې داخله اخیستې وه په پرایویټ پوهنتونو کې، نو ډېر تعداد ده، ډېر بې حده زخت زیات ده. دا به یو ډېره سخته ضربه وي د پاکستان اقتصاد ته هم، ځکه چې دا یو ډول داسې نامعلومه مجهولانه ډول باندې یو تصمیم و چې د افغانانو مهاجرونو په حق کې ونیول شو، چې نه یوازې دا به د افغان مهاجرونو په ضرر وي، دا به د افغانستان د پاکستان دپاره هم ستره ضربه وي، خصوصا اقتصادي ضربه، ځکه چې دغه جنوکۍ ټولو په پرایویټ ښوونیز مرکزونو ته تللي وو، یعنې د فیس په بدل باندې دوی درس ویل هلته. خو متاسفانه چې هغه دروازې هم دوی په مخ کې ورته بندې کړلې، او اوس یو ډول حالت سره هغوی مخ سوي دي چې هغوی ته هم د تحمل وړ نه ده، او همچنان موږ ته هم د زغملو وړ نه ده.
بله، ډېره مننه کورودن. محترمې یوسفزۍ، ځینو افغانانو په اسلام آباد او پېښور او نورو ښارونو کې چې هلته دوی زیات میشتي، خپل شخصي ښوونځي جوړ کړي ول. کله چې پاکستان دا پریکړه اعلان کړه چې بې اسناد افغانان دی ووسی، البته هم پاکستانی مقامات مني او هم افغانان وایي چې دوی اسناد لرونکي هم استلی دي او هغه نیولې دي، د اقل کې استلی نیوي دي، څو ساعتونو لپاره نیولې دي او ځورولې دي، داسې خبرونه هم شته. آیا هغه افغانان چې خصوصي ښوونځي درلودل، دوی هغوی ټول ښوونځي بند شوي دي او که لا هم فعال دي؟
تقریبا ما مخکې تاسو وینئ چې درې ویشت کاله کېږي چې دا خپل افغانان، موږ افغانان پاکستان ته مهاجر شو، او د پخوانه د څلوېښت کال نه خواته یا دېرش کاله یا پنځه ویشت کاله را دېخوا دوی خپل سرمایه ګذاري هغه پاکستان کوکه، لکه خصوصي مکتبونه یې جوړه کړه، لکه پوهنتونه یې جوړه. دوی خو یوازې جوړوی نه شو، ځکه چې د دې تابعیت تر نه خو بیا هم د سر پاکستانیان په شراکت جوړ کړو چې یعنی سرمایه د افغانانو او هغه سره همداسې په ګډه کار کوله. نو دې خونه چې دوی افغانانو ته یو میاشت مولت ورکړ دوی ټول مکاتب خو تابنده ټول بند شو د خپل د اقتصادي وجه نه دوی ته دوی ډېره لویه ضربه ده او دا پاکستانیان دوی نه پوهېده چې خپله د پاکستان زیاتره ځایونه په د خپل افغانانو باندې آباد شو لکه تعلیمي ځایونه د مکاتب زیاتره شو کالجونه اضافه شو مثلا پانتونه اضافه شو موږ ډېر افغان لکه د پاکستان د جلال آباد او د ننګرهار دې خواته د جنوبي پوست پکتیا خو دا ټول کسان خپل تحصیلات عمد چې حدودي فامیل نه مانته او د تحصیلات په خاطر پاکستان ته چې د اړتیا خپل تحصیلات پاتور رسي اما هم ډیر کسان د دوی ټول د افغانانو او د مکمل بند شو د دې د اقتصادي ضربه خپل پاکستان ده افغان لپاره ضربه بالکل نه ده. نو دا دوی کوي چې خوب مشکل ده چې اوس دا دوی ټول سرمایه هم د پاتې شو لکه دوی مکتبونه جوړ کړی وو لکه پانتونه جوړ کړی وو د دوی تمام تجهیزات هم ټول شاین هم د پاتې شو دوی ته لکه پاکستان چې دوی سره په شراکت کار کوله. نو دا د دې لحاظ نه افغان ته هم یو ضربه دی. نو دوی همدا داسې ونه کړه چې حداقل دنه پیغام نور مملکتونه کې افغانان دوی دوی ته هغه ورکوي کومک کوي دوی ته کور ورکوي معیشتي هغه د ژوند لپاره ټولو ته برابرۍ اما متاسفانه پاکستان چې موږ ډېر نږدې همسایه ده نه دوی ته کوم د کومک کوي د اقتصادي لحاظ نه او نه دوی ته کورونه ورکوله دوی د خپل د شخصي د عاید نه دوی کور هم په کرایه نیوله یا مثلا تحصیلات خپل د شخصي هغې نه کوله بیا هم دوی ډېره بېرحمانه دا ماجې نه وویستله.
بله
ځکه چې د افغانانو داسې د دوی نه داسې توقع نه وه. اوس ډېر کسان دي چې د افغانستان نه اسلام آباد کې یا مثلا فرض مثال په خپله پېښور کراچۍ یا لاور دوی همالته ژوند کوي د پخوانه همالته دوی پاتې وو او اسناد دوی ډېر کسان هغه وخت دوی د اسناد په فکر کې هم نه وه چې موږ اسنادونه اسناد واخلو یا مثلا اقامه یا کارت یا شناختي کارت دین کسان اخیستې وه او دین کسان اخیستې نه وه همداسې دوی لهجه هم لکه پاکستان رقم دوی خپل لهجه یې مو او داسې دوی کرکټر هغه هم هغوی ته ورته وه ډېر کسان دوی پوښتنه هم نه کوله. اوس چې دفتن دغه مشکلات ستونزه پیدا شوه اوس هغه کسان چې کارت هم شناختي کارت هم لري یا مثلا ویزه هم لري هغوی درایي فضاوی چې تاسو یعنی هوځي نو ډېر کسان دوی کیسونه لري لکه عیسایي دي کیسونه لري چې باید دوی بهر ملکو ته لاړ شي نو دوی د عمل ته خپل هغه چې ویزه مې اخیستی ده هغوی هم ضروري او دوی لپاره هم ډېره مشکل ده چې لکه دوی کیسونه هم روان دي او دوی خواته دوی واپس اسنه کې افغانستان ته او دغه مشکل افغانان ته پېښ شو او ډېر کسان چې اوس دوی لپاره یو بل حایت برابر شو ځکه چې اوس ځینې کسان مجبور دي چې خپل د کیسونو په خاطر هملته پاتې شي او نور مجبور ده چې دا د پاکستان پولیس ته دوی پیسې ورکړي د خپل پیسو په بدل هلته پاتې شي تر څو چې د دوی کیسونو وخت پوره کېږي او دوی د بل مملکت ته لاړ شي.
ډېره مننه سلامت اوسې محترمې ځواک. ځینې وایي سره له دې چې ښوونځي یا لیسې د افغانانو د پاکستان پولیسو باندې کړی نه دی منظور می صرف هغه مکتبونه دي چې په افغانانو تاسیس کړی دي یا په یو شکل د اشکال سره د افغانانو سره ارتباط درلود اکثر از د کوون کې افغانانو لیکن دوی وایي چې د دې لپاره چې د زده کوونکو شمیر کم شوی دی نو اوتومات بند شوی دی دا شوونځي ځکه چې کله چې د زده کوونکو شمیر کم وي د شوانځي خاوند نشي کولای چې د کور یا د ودانۍ کرایه برابر کړي نو اوتومات بندي شي. د سیتاس هم څاوریدلې دي.
بله بله مونږ په دې باندې زه پوهیږم هغه تر کوم خپلوان چې مونږ وو
د دې موضوع نه موږ ته پوره معلومات راکړي دي، موږ ورسره خبرې وکړي په دغه موضوع باندې. واقعا د چې کله شاګردان یعنی دغه کسان چې له هغه نه اوباس پاکستان خالت دو شاګردان کمیږي، او هغه کسان د دې کسان هغه ته اوس دغه د خپلو کیسونو په خاطر باندې تللي وو، تر هغې چې دغې کیسونه یعنی هلته جوړېدل یا بل مملکت ته وتل په دغه مدت کې، نو دوی خپل اولادونه خپل مکتبو کې چېدو شامل کړي وو خپلو درسونه تر څو هغلته هم تحصیل پرې وکړي. نو ډېری کسان که موږ وګورو لاړل خارجي ممالکو ته، نو کېدلی شي امکان لري او د دې مسئلې نه موږ خبر یاسو چې بالکل دلته کم شوي دي، او هغه مکاتب د افغانانو چې پاکستان سره یا پولیس سره یې وو بالکل هغلته اوس کمی راغلی ده.
بله ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو زما حق ته خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې له پاکستان څخه د استل شویو افغانانو په ډله کې د هغو نجونو په برخلیک خبرې کوو چې په پاکستان کې اوس زده کړې نیمګړي پاتې شوې دي، خصوصا کله چې افغانستان ته راځي. نو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري، نو د دوی برخلیک به څنګه شي؟ د دې خبرونه میلمانه دي د ښځو د حقونو فعالان محترمه قمر نیازی، محترمه ممتاز یوسف زیا او محترمه پښتنه ځواک. لنډه خبرتیا وروسته را سره اوسئ، موږ به هم در سره یو. د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاورې او بس منګي درې خپل بسګونه سیمه ماشومان سره دي.
آزادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي، خپل ستونزې بیان کړئ. فلحال
خوشاله
یو سم نشته او نو خپل کور شته. د واتس اپ شمېره 00 24 22 112 شپږ 40 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمېره 00 24 22 12 14 45. محترم قمر نیازی، دا کسان چې پاکستان ته تللی وو دا منظور می دا هغه کسان دي چې په وروستیو دو کلونو کې لدی کابل تللی دي چې په افغانستان کې د نجونو په زده کړو بندیز طالبانو لګولی دی، د دوی بیرته راتګ به افغانستان ته فکر نه کوي چې پر طالبانو هم څه ناڅه اغیز ولري؟ آیا هغوی به دې ته تشویق نه کړي چې دا خلک چې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته ځي، نو په خپل هغه پالیسي کې باید تغییر راولو چې نجونې مو له زده کړو محرومې کړي دي؟
دقیقا توقع دا کېږي دوی نه په اوسنۍ حالاتو کې چې باید دوی خپل په تګلاره کې تغییر راوړي او دته زیر شي چې زما د هیواد وګړي څومره د ناخوال سره مخ دي او څومره د علم او د پوهې ترلاسه کولو لپاره امسایګانو ته محتاج دي، او فعلاً امسایګان بیا کوم ډول برخورد ورسره کوي، د کوم ډول برخورد سره هغوی مخ دي وي، او په څومره ذلت باندې هغوی ووتل د پاکستان څخه، په څومره تهدیدونو باندې، په څومره ویره او ژړا باندې، او په څنګه یو استراري حالت کې چې نه یې مخ تر مخه خبر ورته ورکړي و نه یې کوم تصمیم ورته جدي نیولی و او نه هم کوم مخکنی اطلاعیه خپره سوې وه، او یو دم داسې یو په یو بېعزتي ډول باندې دوی ایستل کېږي. دلته په کار ده چې اوسنی نظام چې اقتدار باندې د طالبانو نظام باید په دې حصه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دې ته ځیر شي چې دقیقا پوهې ته اړتیا شته، او زمون خلک اوس هغه د پخوا خلک نه دي چې چوپکینی او خپل حد جاری ونه ساتي. دوی خپل حد جاری ساتي او تر دې چې محتاجی د بل هیوادونو کې ولې خپل په هیواد کې ورته فرصت برابر نکم، باید دوی خپل په ستراتیژي کې بدلون راوړي. او ستاسو مخکنی پوښتنې ځواب ته باید وایم چې ما ګروپ کې دغه پوښتنه مطرح کړه، ما سره خوندو شریک کړله چې تر شخص وو دروش پته خونیز مرکزونه اضافه ثبت او راجستر دی په پیښور کې د افغان ماجرینو. او د دې د سبت او راجستر دي چې هغه د دولت ته دوی ټیکس هم ورکوله او هغه چې سبت نه دی او راجستر نه دی د ټیوشنونو په شکل باندې چې دوی ورته ټیوشن وایي په کور کې یعنی درس ورکوي هغه خو بیا یعنی کوڅه په کوڅه به داسې ټیوشنونه وو چې افغان ماشومانو ته یې پوهه ورکوله زده کړې ورته ورکوله په دواړو ژبو باندې
دا پوښتنه کای کومولانه وی کړي چې آیا دغه ټیوشنونه او دغه شوانځي چې تاسو یې اتکل شپښته و درش پته دا بند شوی دی او کنه دی لا بند
دی ویل چې فعلاً باندې په دې خاطر باندې چې یو خو داس یو ډول غوغا سره ګډ سو چې په دې باندې د فشار راول سو چې افغانان وزي دوی خپل دغه بند کړل سنترونه یې بند کړل شاګردان ته جواب ورکړل چې ترڅو چې د امرستاني معلوميږي د طالبانو د امرونو په ادامه باندې د خبرې ورته کړې ده چې ترڅو چې معلوميږي موږ سرنوشت او موږ برخه لیک معلومی که تر هغه وخت پورې تاسو رخصت یاست دی کورو ته لاړ شئ اکثر یې داسې جواب ورته ورکړی خپل شاګردانو ته او اکثر یې په دې علت باندې چې شاګردان لاړه نو هغوی د هغسې انزوا سره مخ دي چې نه د هغه سنټر فیس پوره کولی سي کرایه پوره کولی سي او نه هم دولت ته څه شی ورکولی سي که څه هم هغه مالک خپله افغان ده او اسناد هم لري چې هلته شتون لري خو بیا هم ښوونیز مرکز فعلا بند ده نو بنشوی مرکزونه دي دا هغه مرکزونه دي چې دا اوس فل حال بنشوی دي او ډیر د کاونټي تر تللی دی افغانستان ته او څوک د تک په حالت کې ده او څوک هم منتظر دي چې اسناد لري ته ودرېږه چې څه تصمیم نیول کیږي او بل اخره د ښوونیز مرکز به برته پرانیستل سي او کوم دغه څه مونږ به د سرنوشت به مونږ سي پاتې یو نو د ښوونیز مرکزونه چې ماته ستیا ده ونه وکړله د فعلاً باندې یوازې په خبر کې نو که تاسو د دې څخه قیاس وکړئ چې څومره به کراچي کې وي او څومره به کوټه کې نو فکر وکړئ چې څومره مونږ افغانان په پاکستان کې میشته دي او څومره سرمایه گذاری کړه د پلوړه کچا او د ترکم انزوا حالت سره مخ دي.
بله ډیر زیاته مننه. که همدغه پوښتنه چې له تاسو قمر نیازی څخه مې وکړه یعنی که دا افغانان چې بیرته افغانستان ته راځي خصوصا هغه افغانان چې د زده کړو د خپل لوڼو د زده کړو لپاره پاکستان ته تللي وو دا چې بیرته افغانستان ته راځي څه فکر کوي څومره هیله شته چې طالبان به اوس په خپله تګلاره بیا کتنه وکړي او که به ونه کې محترم یوسفزی ستاسو نظر څه دی؟ لکه چې محترم یوسفزی زما خبره نه اوري. خیر محترم ځواک تلیفون هم قطع شوی دی. خیر محترم فکر کوم چې بله او دواړه تلیفونونه قطع دي هم دی محترم یوسفزی او هم محترم ځواک. خو محترم نیازی لا هم را سره ده. تاسی مخکې دی هغو نجونو چې تاسی ور سره تماس لري او د پاکستان دی استلو د اعلان لکبله راز راز رواني او روحي فشارونو سره مخامخ شوې دي په اړه یادونه وکړه که په دې اړه مې یو څه زیات زموږ اوریدونکو ته ووایه چې هغوی څه ډول احساس لري څه ډول فشار احساسوي؟
یو ډول ناامیدي حالت کې دوی قرار لري په اوسنۍ حالت کې چې بل اخره به څه وشي ولې موږ د داسې یو برخلیک سره مخ یو ولې خپل په کور کې مو عزت نه درلودله موږ کوشش وکړله چې یو بل ځای حداقل د پوهې د ترلاسه کولو دپاره لاړ سو او بل اخره د هغه پوهې په مټ برته خپل په هېواد کې ځان ته عزت ترلاسه کړو ځان ته مقام او حیثیت ترلاسه کړو مګر متاسفانه په دې کې هم موږ پاتې راغلو. دغه خپل هڅې مونږ څه ډول جاری وساتو څه ډول یو امید مونږ ته لاس راکړي چې مونږ بیرته دې ته وهڅول شو چې مونږ نه دا لړۍ قطه نه سي نو یو ډول مایوسي حالت کې قرار لري. دوی روحن او روانن تر فشار لاندې دي چې دا ډېر ستونزمن حالت ده او ډېر ځورونکی حالت ده. زما د دوی سره په مشوره او په خبرو باندې داسې یو یو څه ته مې دوی وهڅول سوال چې د دوی دغه ناهیلي زه باید کمه کړم. ورته ما ورته وویل کیدای شي چې دا نړیوال یو سیاست وي او دا په دغه طریقه باندې کیدلی سي چې طالبان دې ته وهڅول شي او بالکل مجبوره سي طالبان دې ته چې تاسو خپل په کور کې خپل په هیواد کې دننه د تعلیم فرصت درته مهیا کړي. هغه یو اسلام مونږ لرو وایي شر به خیزه که خیر ما باشه. نو دوی می دغه ته وهڅول سوال مالکه تاسي په دغه شر کې ستاسي خیری او ستاسي خپل په هیواد کې برته تاسو ته فرصت د تحصیل او د تعلیم برابر شي او برته ښوونیز مرکزونه پرانستل شي برته په افغانستان کې بند پانتونونه دروازې خلاصي ستاسي پر مخ باندې چم دا اوس هم د زموږ خپل په افغانستان کې هغه خصوصي پانتونونه چې تر ډیره حد پورې زموږ ځوانان پکې تحصیل کوله هغه اوس تر ډیر پانتونونه هغه خپل فیس د شاګردانو په فیس باندې چې کرایه ورکوله د ځای د هغه تعمیر دوه او درې تعمیرونه یې اخیستي او د لابراتوار سامان یې اخیستي او هغه هر څه ته په تاوان کې پاتې ده. نو ما ټول ملکه دلای سي چې دا هغوی په خیر باندې دا تمام سي او تاسو بر ترازي خپل هیواد ته او خپل په هیواد کې مو برته دغه ښوونیز مرکزونه او که خصوصي دي که دولتي دي ټول فعال شي او دا یو فرصت دي او طالبان په دغه فرصت کې لږ ذره په غیرت راسي او هغه د دې هغه ویده ضمیر راویختي او تاسو ته دغه فرصتونه مهیا کړي. د دغه تهدیدونو او د دغه ځورېدونو حالت هغوی یې وځوروي او بالاخره ستاسې په حق کې یو تصمیم ونیول سي. داسې یو ډول د رویه ورکولو دپاره زه دوی سره همیشه په تماس کې یم. هغه وخت کې هم کله چې د طالبانو نظام راغله او دوی ډېر خفه او ډېر تر فشار لاندې و دوی ما نه غوښتنه وکړله چې تاسو موږ ته رهبري وکړي چې هر څه وایاست موږ هغسې خپل غږ اوچتوو او موږ مبارزه کوو. حتی تاسو باور وکړئ چې د دوی پلرونه ماته وویل چې نیازي صاحب تاسو کولی شئ چې دوی ته ښه مشوره ورکړئ چې دوی هغسې لاریون وکړي. ما ورته وویل چې اوس هېڅ مناسب نه ده د دې خلکو سره نه کېږي ولې ناکه ځان بې عزته کوئ. تاسو حوصله وکړئ، د صبر څخه کار واخلئ، د زغم څخه کار واخلئ. په دغه حالت کې که تاسو هر څه کوئ تاسو خپل په تاوان ده ځکه چې هغه خلک خونګرم دي اوس هغوی ستاسو په د برخلیک دپاره هیڅ فکر نه لري. هغوی فقط هغه خپل جنګیالي چې د لاسه ورکړي دي د هغوی تشویشونه لري. هغوی د دغه دپاره چې څنګه نظام ته راغلي دي او څه باید وکړي هغوی بالاخره به مجبوره سي تصمیم به ونیسي. خو چې فلحال هم د دغه حالاتو دغه شرایطو ته په کتو سره زما غوښتنه هم د طالبانو د نظام څخه دغه ده او د آلاتو د شرایطو غوښتنه هم دغه ده، دغه ایجابوي شرایط چې طالبان باید جدي تصمیم ونیسي، خپل په ستراتیژیک تغییر راوړي، خپل تګلارې ته تغییر ورکړي، د ستره دي یو کراکتنه وکړي، د نجونو د تعلیم مخه دي ونه نیسي بلکې هغوی ته د دروازې د تعلیم پرانیزي، د مکاتبو دروازې د پرانیزي، د پوهنتونونو دروازې د پرانیزي، یو ډول د خلکو هغه ملاتړ دي ترلاسه کړي، د خلکو زړونه دي ترلاسه کړي، نه پر افغانستان باندې بلکې د افغانانو پر زړونو باندې به دوی حکومت وکړي. کدا ډول یو پریکړه دوی همدا اوس په همدغه حالات او په همدغه شرایط کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروطن. محترمه یوسفزی، تاسې څومره هیله لرئ چې د پاکستان د دې پریکړې په نتیجه کې به طالبان تشویق سي چې د نجونو خلاف خپلې تګلارې بدلې کړي، یعنی هغوی ته به اجازه ورکړي چې درس ووایي؟ البته لشپشم ټولګي پورته. متاسفانه لکه چې د محترم یوسفزی ټلیفون بیا قطع شو، د محترم پښتنې ځواک ټلیفون هم قطع دی، خو خیر به تخنیکي همکار وایي چې ژر به ټلیفون روغ شي او دوی به له سټوډیو سره وصل شي. د قدرمنو اوریدونکو لپاره وایم چې موږ په دې خپرونه کې په د پاکستان له لوري د افغان هغو کډوالو چې اسناد دوی په وینا نه لري د استلو په نتیجه کې د هغو افغانانو په استلو خبرې کوو چې پاکستان ته د زده کړو لپاره تللي دي. محترم یوسفزی له سټوډیو سره وصل ده. له تاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې تاسو څومره هیله لري چې د پاکستان د دې پریکړې په نتیجه کې به طالبان تشویق شي چې خپلې افراطي تګلارې تغییر کړي، اصلاح کړي، نجونو ته حق ورکړي چې لشپشم ټولګي پورته هم زده کړي وکړي؟ څومره هیله لري؟
زه خو تاسو یو خبر به زه اشاره کوم چې د اوریدونکو به اوري چې مونږ تقریبا درې څلوېښت کاله چې دا جنګ په افغانستان کې راغی، دونه سیاسون بدل شو، حکومتونه بدل شو، دوی خو بدل شو، نو هر بار هر وخت مونږ ملت متضرر شو، په هر حالت کې ملت متضرر ده. نو زما هیله دا ده چې دغه چې چیرته دغه مشکلاتونه ستونزې چې په افغانستان کې نه پیدا کېده او دوی خپل جوړامه د کوله د حوال نه تر ننه پورې هېڅکله افغانان مهاجر کېده نه، دوی خپل وطن کې پاتې کېده. تاسو وینئ چې مونږ د افغانان نه څونه مملکتونه آباد شو، اما مونږ خپل وطن ننه پورې ویران ده او اوس هم مونږ په ویرانۍ کې یو. نو هیله مو دا دی چې دا په تعلیم د هر چا پورې فرض دی، دا په تعلیم څوک هم منع کوی نه شي، ځکه چې د ښځو د نر فرض دی چې دوی باید تعلیم وکړي. او دغه ستونه چې مشکلات چې اوس پیدا شوی دی، نور طالبان باید خپله افغانان باید دوی درک کړي چې څونه افغانان متضرر کېږي او څونه افغانان بیچاره ده او څونه افغان فقر کې دي. او دوی مونږ د خپل د همسایانه چې نږدې همسایه پاکستان او ایران ده، نو تاسو وینئ چې مونږ افغانان هر ورځ دوی څونه په مشکلاتونو په ستونزو کې هلته دوی خپل ژوند تېروي او هم روزه دوی شکنجه کېږي او د دوی نه پولیس د دوی نه منفعت اخلي، حکومت د هغوی د دوی نه منفعت، د افغان نه منفعت اخلي. نو دا خو بیا افغان بیچارهګان د خپل د اولاد په خاطر، خپل د ژوند په خاطر هر حالت دوی یا په خپل نورو مملکتونو کې یا په خپل افغانستان کې دوی تېروي. یعنی هېڅکله دوی په دغه درې څلوېښت کاله کې دوی آرامه ژوند نه ده کړی، نه یا په دغه افغانستان کې یا په بیرون مملکتونو کې. داسې فکر مه کوئ چې اروپا کې خلک چې اوسېدلي دي افغانان، افغان بیچارهګان په هره مملکت کې دوی خواران دي، هره مملکت کې دوی بیچاره دي، ځکه چې خپل وطن هېڅ ځای کې نه پیدا کېږي. خپل وطن کې دوی حاکمیت لري، دوی خپل وطن دی، هر څه چې وکړي حداقل خو دوی چې آباده کې خپل وطن آبادیږي. نو دوی دا موږ سیاسون تېره سیاسون یوازې دغه طالبان زه نه وایم، دا دونه کسان چې مهاجر شوي اوس دغه دوه کاله د طالبان نه خو دوی مهاجر شوي نه، د پخوانه خلک همداسې هجرته کېده مهاجر شوي دي. نو طالبان زما هیله دا دی چې حداقل دوی باید دغه افغانان چې مهاجر شوي دي فرصتونه ورته مساعد کړي، او نور دوی باید داسې فرصتونه مساعد کړي چې نور هېڅکله افغانان مهاجر باید نه شي. دوی لپاره فرصت د تعلیم باید فراهم شي، دوی لپاره باید د کار فرصتونه فراهم شي. اوسې مونږ ډېر کسان ډېر افغان چې دي څه لپاره افغانان افغانستان را وځي؟ دې په خاطر چې دوی لپاره کار نشته، تعلیم نشته. نو هر یو نه چې مونږ پوښتنه وکړو چې تاسو ولې وطن ترک کوئ، زه خو د دې ځواب دا دی چې ما اولاد بې سواده پاتې شو، ما لپاره کار نشته، نو څه به دلته به څه وکړمه؟ زه مجبور یم چې همالته لاړ شمه، په یو اتاق ژوند وکړم، حداقل ما لپاره کار مساعد شي او ما اولاد لپاره تعلیم باید مساعد شي. نو دا دغه موږ لپاره ډېره ښه فرصت هم دغه وزه چې دا دونه.
لیکن تاسو به شاید له ځینو طالب چارواکو اورېدلي وي وایي دا ډول خلک چې تاسو ورته اشاره کوي وایي دا کم دي په فیصد کې نه راځي، اکثر افغانان وایي د دې شي غوښتون کې نه دي، د دوی ادعا داسې ده.
نه د څه لازم
نه، یعنی هغه خلک چې د خپل نجونو لپاره تعلیم غواړي او د تعلیم په خاطر غواړي چې حتی بهر تم لاړ شي.
نه د دوی تعلیم د هر څوک د خپل اولاد لپاره تعلیم غواړي، داسې نه دی لکه اوس مونږ یا وشتم قرن کې وونګه اوس هر څوک د سنغه وری چې اولاد به سواد پات شي. او هلم خدیر د هدي د همن ار فرض د ذری دی چې باید هلم عزت کی د څه کسان چې زه فکر کوم چې د خپل مونږ د طالبان ورونه هم دوی هم غواړي چې د دوی اولاد با سواد وي، دوی هم غواړي چې اولاد با سواد پات وي، هم د څه به سواد پات نشي. نو دوی د څه نه دی چې مونږ د اوس هم مونږ په افغانستان کې د ولایتونو هم لرو چې تروسه هم دی د مکتب هغه او تفره هم نه ده مساعد نشي دی مکتب ولري او دی هلته زده کوي. زه به سوای ما چې باید طالبان ټول ته ټول افغانان لپاره زمینه د تحصیل باید فراهم وکړي. یوازې تحصیل مسله نه ده، د کار مسله ډېره مهم ده. موږ لکه چې وایو چې موږ لپاره د اوبه ډېره د انسان د ژوند لپاره مهمه معیشت ده، همداسې کار هم دغه اقتصاد هم ډېره مهم ده. نن موږ مملکت کې اقتصاد نشته، تعلیم نشته، ټول خلک بیکار دي. هر ورځ بیکار، هر ورځ خلک بیکار کېږي. نو داسې و چې ماجر راغی، زه په هو لازم ده تاسو وایم چې ماجر چې داسې حداقل ښه دی چې خپل وطن ورباندې ښه آبادېږي. دغه کلو کې دغه درې څلوېښت کلو کې موږ وطن آباد نه شو په خپل افغانانو باندې. موږ افغانان نور مملکتونه آباد کړو. اوس تاسو وینئ دغه پخوا وخت کې دغه آیات آباد په خاوره ککر یو ځای و چې لکه دشته وه، دا ټول آیات آباد په خپل افغانانو باندې آباد شو. د موږ افغانانو باندې آباد شو، دوی هلته سرمایه ګذاري وکړه، خپل ځان لپاره کورنۍ جوړه کړه. یعنی پاکستان پېښور ډېر ځایونه چې آباد شو، د دوی افغانانو صدر یو بازار دی په دغه خپله پېښور کې. هلته تقریبا تاسو زه داسې وایم چې 15% د دوی دوکانداري دا ټول افغانانو کوله. اوس تاسو فکر وکړئ چې دا افغانان لپاره ضربه نه دی. افغانان چې وکوي شي چې په خپل افغانستان کې به دوباره وکوي شي دی سرمایه گذاری وکړي، او خپل دوه هغه دوکان نه چې دوی عمل ته مختبر اوس کوي شي په خپل افغانستان کې دی هغه خپل دوکانداری خپل کاروبار دلته مختوي سي. او دغه ټول ضربه پاکستان ته راغی. ام پاکستان اوس نه پیږي، اوس پوه شي چې افغانان د دې افغانانو باندې
خیر د دې بس یو موضوع دا نه ده چې له اقتصادي نظره کېدای شي د یو شمېر افغانانو لپاره شم وي، د افغانستان لپاره په اوږد مهال کې به شاید بهتره وي چې بالاخره یو ورځ به د افغانان راتلل باید هم راغلي وای. خو اوس دلته تشویش دا ده چې هغه کسان چې د خپلو نجونو د خپلو لونو لپاره د تعلیم لپاره تللي وو، هغوی په خپل وطن کې له تعلیمه بې برخې شوي دي، هلته وس به برخی کیشه. د یوغې برخلیک په څنګه شي اصلي سوال دلته ده. نو تاسو د یوغې لپاره کومه هیله لري؟
زه زما ایره خو زه ان شاء الله داسې مطمئنه یم چې اله مم دادا امیدواره یم چې ان شاء الله ورځ پر ورځ ان شاء الله هڅه بخشي. مونږ ډیر امیدواره یو.
یعنی تاسو د طالبانو په چلند کې څه تغییر ویني، څه بدلون کې راغلی دی په دې دوه کالو کې؟
ان شاء الله چې تغییر هم راغلی ده، او ان شاء الله زه مطمئنه یم چې دغه مسله تر اخره پورې نه پاتې کیږي. کېدای شي چې زر تر زره دغه مشکلات ستونزې شاید حل شي. او دغه مسله ده چې فقط دغه د مهمه دا ده چې طالبان د خپل دغه ستراتیژي د جنکیانو په مورد چې دی شپږم ټولګي نه وته چې مکتبونه بندي، یعنی پانتونه بندي، یعنی دوی وایي چې موږ نصاب ته تغییر ورکوو. نو امیدوار موږ دغه یو چې راتلونکی اوس خو ژمی ده، اوس تقریبا امتحان هم د ختمېدو ده، مکاتب رخصت کېږي، او راتلونکی نوی کال چې راځي نو امیدوار یو چې دغه مکاتب دوباره دروازې مکمل باید خلاص شي. ځکه چې تاسو وینئ چې ډېر هم دغه ماجین خپل اولادونه په خاطر وطن ته تللي، لار لکه ایران ته لاړ، لکه پاکستان ته لاړ، او دوی څومره مشکلاتونو سره دوی مواجه دي، او بېرته دوی استانه شو افغانستان ته راغی. نو موږ باید دغه فرصتونه خپل وطن ته خپل ملک داسې فراهم وکړو چې دغه فرصتونه چې موږ لپاره مسای چې فراهم شي، ولې خلک د افغانستان او د خیس کله څوک دغه ځای نه نیسي. دغه فرصت چې شي ده اوس صحیح ده، خامن اهمیت وایي، د طالبان همیشه وایي چې موږ اهمیت مراوسه ده. یوازې اهمیت یوازې داخ نه دی چې اهمیت یوازې به دغه انتحاري او انفجار د خبره، اهمیت د انسان ژوند هم دغه هم اهمیت پورې خبر دي. ځکه چې زنن سبا چې عاید نه لرم، ما اولاد تعلیم ونه کی، دغه ما اهمیت خو صرف نه دی، دا ټول شیان چې د انسان معیشت ټول باید فراهم شي چې خلک بده د افغانستان نه باید ونه وزي. او طالبان باید کوشش وکړي چې د خلک لپاره داسې فرصتونه مثلا کې افغان لپاره چې نور هیڅ کله افغانان د ریاست پاسپورت دروازې ته باید لاړ نشي. تاسو وینئ چې د روزانه څونه کسان په دغه
ریاست پاسپورت سرکونه بعد اتا سرک مکمل بنده هر روز خلق بده دا چې در افغانستان باید توی افغانستان ترکی باید یا بل مملکت لرشی موالی مونگو افغانان در غیر لرشی در دیر افسوس به دینه کامشه مونگ دیر خخ خلقه مونگ دیر اهل قلم مونگ خخ کسان چه تعلیم یافته کسان دی آگوی همیشه در بدر غدی چه باید در وطن لرشی هر یو چه دوی وطن خوشی کهی باوره که چه دیر مایش که مازه که چه برد کسان چه تعلیم یافته کسان اغه خپل کوشش کوي چې لا شي څه لپاره خپل اولاد لپاره چې وایي زه خپل غو تحصیل کړه یو تعلیم یافته ما اولاد به سواد باید پات نشي نو مونږ چې دغه فرصتونه چې طالبان شروان ته در خلق و تملات لفاره چه دوی فراهم مو که زه مطمئن نیم چه هیس افغان در افغانستان نبیه نوزید دکه چه او سستون زه مشکلاتونه یوازه پا پاکستان کنه باوره او که ایشه پا طول دنیا که در مشکلاتونه ماجرین لفاره پیدا شدی این در حال نازده موزه غوارمه چه ایلم در طالبان نده مونگه طالبان هم مونگه ارو ندی مونگه خپلا در افغانان باید خپل استونز مشکلاتونه په خپل وطن کې باید وی حل
حل
نورم به موږ د نور مملکتونو کې موږ مشکلاتونه استونز لکه په قطر کې لکه په بل مملکت کې بل مملکت موږ نشاستونه او موږ خبرې اترې حل فصل کې نه موږ د افغانانو مشکلاتونه د افغانانو استونز دغه د افغانانو مثلا باید په خپل افغانستان کې باید وی
حل فصل ډیر مننه
ولې موږ پر دای مملکت لا شو
سلامت اوسې کور ودان محترم یوسف زی محترم نیاز پاکستان ویلی دی چې کډوال ټول کډوال لخپل خاوري باسي البته دای اول پړاو دی چې بی اسناد کډوال باسي په بل پړاو کې اسناد لرونکي هم باسي نو تاسې دی افغانانو لپاره څه وایې سو افغانان چې لا هم په پاکستان کې دي فکر نه کوي چې بیا به دغه سي یو غک پیوشي چې وخت بنه لري فرصت بنه لري چې خپل وسایل راټول کړي خپل کاروبار راټول کړي نو دغه لپاره څه حل لار ویني دوی بل کومه لار لري چې بل ځای لاړ شي او که فکر کوي چې باید خپل وطن ته راشي او دلته په طالبانو فشار راولي هغه خلک چې د تعلیم په خاطر تللي دي دغه حق دي دلته ترې وغواړي
دقیقا پردی کټ وای تر نیمه شپه ده د امسایا کور د امسایا کور د خپل کور خپل کور ده او دا به د ملک مخکې چې ما یادونه وکړله د نړیوال یو ډول سیاست هم کېدای سي چې طالبان ته یو طلایي فرصت په لاس ورکړي چې طالبان په اوسنی وخت کې یو ډیر ښه تصمیم ونیسي او ټول هغه کسان چې اسناد لري هم پاکستان او ایران کې میشته دي هغه د ټول راته خپل هیواد ته هغوی ته د فرصت ورکړي چې راسي خپل په هیواد کې سرمایه ګذاري وکړي راسي خپل په هیواد کې پوهنتونونه پرانیزي راسي خپل په هیواد کې خصوصي ښوونیز مرکزونه جوړ کړي ښوونځي جوړ کړي اجازه سته ټول افغانان کولای سي چې نجونې والا کنټرول کولای سي چې خپل درسونه ووایي دا به هم د یو کار فرصت دی ټول د لپاره کاری فرصت وي او هم به د تحصیل فرصت وي او هم لکه چې ما مخکې یادونه وکړل چې نه یوازې په افغانستان کې دوی د افغانانو په زړونو کې به حکومت وکړي دا به یو ډیر ښه فرصت وي او که دا فرصت ښه طالبانو استفاده و نه کړ د دې طلایي فرصت ښه دغه فرصت یې برابر نه کړ پاکستان همیشه دا خبرې کړې دي او کوي د امتیاز اخیستلو لپاره پاکستان دا خبرې کوي نو زه په دې سل په سله کې مطمئن یم چې د دې فرصت څخه طالبان استفاده و نه کړه زمونږ همسایګان به بیا هم استفاده وکړي او هغه حق او حقوق چې پر مهاجرینو باندې دوی د ملګری ملتونو څخه اخلي هغه به په څو چنده اضافه د ملګری ملتونو څخه غوښتنه وکړي او ملګری ملتونه مجبور دي چې هغه مرسته د پاکستان سره وکړي او پاکستان دې ترازی کی تر څو چې افغان کډوالو ته برته ځای ورکړي چې په دې کې هم د پاکستان د ولس ګټه ده او هم د پاکستان د حکومت ګټه ده چې او هم هغه افغانان چې مخکې هلته میشته سوي دي سرمایه ګذاري یې کړې ده او زړه سي کولای چې خپل سرمایه بې ځایه کړي که څه هم په دغه حالات کې دا باید هر افغان ته چې هر څومره سرمایه ګذاري کړې و چې مونږ باسي نو مونږ ټول وځو چې اسناد لرو کنه لرو ګرد در څخه وځو چې تا ته هم ضربه در کونو د سی بدون بیان پرېږو چې وازه یمږ افغانان ضربه وویني نو ته هم ضربه وویني چې مونږ ټول درڅخه ځو. خو متاسفانه چې دا کار ونه شو، افغانانو دا جرأت ونه کړل، ځکه چې خپل په کور کې هغه فرصت ورته مهیا نه ده چې دوی دغه تصمیم نیولی وای. او که طالبان د دغه فرصت څخه استفاده وکړي او هغوی ته فرصت مهیا کړي، نو ټول افغانان به یو موټی شي، او هغه کسان چې سرمایه گذاری کړې ده هغوی به هم خپل سرمایه سر راټول کړي، ورته ووایي چې مخکې تر دې چې ته مونږ ته جواب راکوې یا ته ما په سر باندې نور هم خپل د امتیاز قیمت لوړوي دوبلایی کوې، نو تر هغه ښه ده چې زه خپله درته خزم د خدای په امان بای بای ورته وکړي او خپل وطن ته راستانه
شي. یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه، هغه دا ده چې تاسو ویل چې هم په پاکستان کې له افغان ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، هم په داخل کې په تماس کې یاست، هم د هغوی لپاره چې اوس ممکن له پاکستانه ایستل شوي وي، افغانستان ته راغلي وي او درسونه نیمګړي پاتې وي، او هم هغوی چې دننه په داخل کې بې درسه پاتې دي د ښوونځیو د بندېدو له کبله، د دې لپاره چې بیخي هغوی هغه څه چې زده کړي دي هغه هم له لاسه ورنه کړي او هیر یې نه کړي، تاسو هغوی ته څه سپارښتنه لري؟ څه وکړي، په څه شکل سره درسونو ته دوام ورکولی شي؟
د هغه اول ورسته چې د دوی پر مخ مکتبونه په افغانستان کې بند شو، دروازې بند شولې، دوی د یو مایوسي حالت سره مخ شو، نو زما هم دغه ورته تاکید و چې تاسو صبر وکړئ، حوصله وکړئ، تحمل وکړئ، خیر ده، هیڅ وخت د شپې تیاره تر پایه پورې نه پاتې کیږي، بل اخره سهار کیږي. تاسو د سهار په تمه خپل هڅه جاری وساتئ، داسې نه چې فقط ورته پریوزئ، تاسو خپل هڅه جاری وساتئ، تاسو دغه لړۍ د ځانه مه قطع کوئ، دغه سلسله ته دوام ورکړئ. استادانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې د هر استاد سره په تماس کې یم، د هر یو سره دغه مې غوښتنه، ځینې خیر ده چې اوس هغوی اقتصادي مشکلات هم لري، تاسو کوشش وکړئ چې هر یو دوی ته هغه فرصتونه چې تحصیل ورته کولای شي، یو فرد مثال په کور کې درس ورته ورکولای شي، د یو ساعت نیم ساعت دپاره دوی مصروفه ساتلی شي، دوی ته مې ویل دي چې د مطالعه لاره خپل کړي، د هغه انټرنیټي لارې څخه که تاسو امکانات لري د هغه لارې څخه مطالعه مخته یوسئ، معلوماتونه ترلاسه کړي، او دغه د پوهې لړۍ چې ده دغه د لاسه مه ورکوئ، دا رسۍ دغسې خپل په غاښو باندې کلک ونیسئ، تر څو چې تاسو هغه ورځ چې تاسو ته فرصت درکول کیږي تاسو دومره څه ولرئ د ځان سره چې بیرته دا رشته ته دغسې ادامه ورکړي، داسې نه یې چې تاسو ته دلته سټاپ لګول شوي او بیرته چې کله تاسو ته د فرصت برابرېږي هلته بیا نو ته خپله حیران یې چې ته اوس څه وکړې، د کوم ځای څخه شروع وکړې، او ځکه چې سخته فاصله ده، دا اوس درې کاله سو، درې تعلیمي کال سو چې دوی محرومه پاتې شوي دي په کورونو کې دي، نو د دوی څخه یې ما غوښتنه هم دغه وه، دغه ده او همدغه سپارښتنه مې ده ورته چې مطالعه وکړي، خپل منځو کې کوشش وکړي، که تاسو په لوړو صنفونو کې یاست، دولسم او دیارلسم صنفو کې واست، یا څوارلسم صنفو کې واست، یا فرض مثال پوهنتونونو کې واست، در معلمینونو کې واس، تاسو هغه ښکته طبقه ته درس ورکوي، هغه ښکته طبقه دي خپل تر ځان ښکته طبقې ته دي درس ورکوي، او هغه لوړه طبقه چې کولای شي چې تاسو ته رهبری کوي، هغه تاسو رهبری کوي، زما د خوا چې تاسو هر ډول کومک ته اړتیا لري، کتابونه درته ډاونلوډوم، در تاسو ته چې هر کتاب تاسو په کاري هغه زه درته تاسو ته چې تاسو خپل مطالعه ته دوام ورکوي، یعنی دا د مطالعې فرهنګ مې یروي، او دا تر ډیره حد پورې د فامیلونو له خوا څخه هم زه الحمد لا د کورنۍ څخه خوشاله یم، ځکه چې اوس افغانان هغه افغانان دي چې د پوهې په ارزښت باندې پوه شوي دي، او خپل لورګانو ته دغه ډېره یو ښه فرصت برابر کړې ده، اکثر پلرونه خپل د شپې د خوا خپل لورګانو سره درس وایي، او هڅه کوي، کوشش کوي چې هغوی وهڅوي، متوجه یې کړي چې ناهیلې پاتې نه شي، بالاخره دا توره تیاره به تیریږي، او بالاخره به رڼا راځي، او بالاخره به شپه سهار کیږي.
هله ډیره زیاته مننه، زموږ همام دا هیله ده، د ډیرو خلکو هم دا هیله ده، او تمه ده چې دا هیله د ټولو پوره شي. له محترمه قمر نیازی، محترمه ممتاز یوسفزی، او محترمه پښتنې ځواک څخه ډیره مننه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
گران دل بارا خفتي دي زمان نسيت كي غريبي ده خفتي.